مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ورزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته لخلې ویل شوې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګ په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمیر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې تیر شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ورزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم کلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسی نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په موساخان او چورې ولسوالۍ کې تو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خښوونکي طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبل اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیک وایي تېره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ایزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ایز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. دا بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وشل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وشل شوي دي. لازادي رډیو نه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر 10 په عراق عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو کولې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریه زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملشه کنډکونه مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې وختنې زیاتې کړي. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي. نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان پس له 150 کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه په حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایی ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نو راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خو د دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایي رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خوشنۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نوې کړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده ما هم استوار.
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 100 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د څلورو نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې ارش داسې وویل:
تر برنامه‌هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان،
دا پروگرامونه تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر سره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
حد شعار نه باشه، جامعه های عملی را هم به خود بگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو لارې تر لاس لاندې نیولې، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلې دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدي، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمنوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او په پایل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوسي مسلو تلسمه د غزني ښار په درېمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بالاخره دغه سلاوي راغلو د غزني ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سوارګانو ته انتقال کړي، او د مخالفین د دولت په لاس کښې سره وکړي، دوی خپل استفاده ته یې وکړل. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې مونږ خبر شو چې په جا سو څارنوال په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو، چې په دې کښې مونږ 9 میله کلاشینکوف د ګریزبند او همچنان 15 میله تفنګچې او نورې درې څلور کم مختلف نوع مهمات زمونږ لاسته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولئ چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص دا زمونږ د کشمیر دانو تر سیر لاندې وه، سیر لاندې وه چې کله دا نفر مونږ دا منبع خپل را ته ورسېد، سلاحګار یې تجزیه کېږي، د ایران راوړل کېږي، په مرز کې دا تقسیمات کېږي، دا ولایتو ته ځي، هلمند ته ځي، غزنی ته راځي، نورو فراه ته ځي، نو په دې ژبه ځای مونږ تعقیب باندې واوت، هغه سره راوسو زیات سره مونږ په دې خبر بنو. خو تاسو بوت کړئ چې دا ګریزبند په دې باندې قطعاً استفاده نه شي، دې مرض زیان سایګانه مطالعه کړې. دویم دا چې دغه منبه چې مونږ ته اطلاع راکړې ده، مونږ یې څارن لاندې وه، دغه مطبه خپله هم ګویا د مونږ د پاکستان طریقه راولي دي، توجه شوي دي، نورو ولایت ته هم دا وسلې سره ځي.
په لیکل شوې دي کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده، او بیا د ایران له لارې افغانستان ته راغلې؟
هماغه سریال نمبر لري، او دا خو په کلاشینکوف باندې خو هېڅ څه ونه لیکل شوي، چې دا کلاشینکوف په نورو باندې هم نه لیکل، دا سخت روسیا ده یا سخت پاکستان ده، سخت ایران ده، خو دا راغلي راغلي دي، او نمرې سریال نمبر لري نورمال، صرف دغه منبع چې مونږ ته راته ویلي دي، او د دې نوی ټوپ چې دا ګریزبند دغه ښي د همدې خوهدهمکتوره مونږ ته راغلي دي.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوئ څومره ستاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سلو کې تا مونږ ته راکوي، هغه دقیقي زمونږ موضوع نه شي.
ښاغلی ترخیل، دا وسلی کومو ډلو ته راغلی وی یا ورکول کېده؟
طالبان ته مجبور ده. طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي، څه په دغه پیډه او څه کېدلی دي توضیح کېږي. او دا څه کسان چې دي اسلامي څه کوي، بعضې چې نو په دې مهمه کې ځای ځای کوي او راوړي مرزر نږدې دولتي ته، په لاخه دې توضیح کې نام منطق کې دي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولی دي؟
کله چې موږ د کور د صداقت یا چاپیریال د ماسره کړ، متاسفه په دې کور کې زنانه او ماشومان موجود وو. هغه ستې مزدور شو، هغه پسکېدلی وو یا به نه وو په دې ساعت کې. خو هغه زموږ د کارنده شو، انشاءالله که شروع کړو چې ډېر به ونیسو کان ته وسپارو.
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کېږي، که مخکې له دې هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کې اواز ځل ته دا کار نه شوی، مخکې زه نو هم
فکر کوي چې لغزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله. تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او هم دا وسلی موندلی؟
بل نو خو ما فکر کوم دا مې بیمه کړې، موږ خپل هم دا په دې باندې چې همیشه موږ وایو چې په پاکستان کې ګران د موږ په خلک نه لاسونه وایي، دا یې ثبوت ده چې د نور ولایت کې د باندې وایي چې دا اصل کې پیټه دی زیاتو تقسیماتي دي. هر کار چې په تو هر ګروپو تر کوم کې یاندا په داره هم نور ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دی او کېږي.
دا اندازه وسله چې تاسو یاد کړه، نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات، دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو اندازې یو څه کم نه دي؟
دا صرف یوې جبهې د ورځې دی. دا څنګه زموږ د نور ولایت په تقسیم شوی دی؟ یعنې موږ هغه کوم دا کار کوي چې دغه زیات معلومات درکو، چې خو دا مضمون ته په لاس باندې چې موږ منبع دا تاکي وو چې وایي چې دا موږ زیات راغلو نو یو تقسیم شوی دا خبره ده چې سره دا به شو چې دوی نو د کوم ځای کې مخفي کړی او تقسیمات راځي، نو به موږ سره به دا کوم څه دی راته چې موږ تاسو مخامن گزارش وړاندې کوو.
د غزنی ولایت امنیه قومندانو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، د غزنی امنیه قومندان ډیر بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، د غزنی امنیه قومندان سمونوال داوود ترخیل ازادۍ رادیو ته ویل چې د غزنی ښار په یو سیمه کې نه کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلې چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل. ورسته لدې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصول سرغړونه کوي، د لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایرانی وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي. د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایراني توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ده په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پراتلونکو حمل میاشت کې متحده عربی اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې، همدارشان ویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چاته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وای له متحده عربی اماراتو سره د شوی هوکړې لمخې ټاکل شوی چې دراتونکو لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر د غهیواد ته د کار په هدف واستول شي. فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاری مهاجرت د ملي ستراتیژي د پرانست غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روانې دي چې په غهیواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
لمړی جوپه به ډیر غټ نه نی دو نیم زره کسانو د لمړی په د پس له ډیر شو کلو سره چې یو ګروپ زی مونږ وارو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشت ان شاء الله واستو چې د لمړی ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې د لار عواره شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د تفاهمنامې د پلیکېدو په اسنا منستر شي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچا ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د قشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکار دي. خو دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وای هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټ کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همدارس په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنۍ ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د خاغلی زکی په وینا د کاری مهاجرت په ستراتیژي کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نو موړی وای چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت اتلل، خو د دې ستراتیژي لمخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه دغه ستراتیژي هرکلی کوي، خو وای بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استول په مسله کې باید هغه چاته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پووسي او بهرنۍ ژبه زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشي د نړۍ ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوي دا تصدیق د مهارت به ورکی چې په داخل او بهرني ملکونه اعتبار به ولري. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چې بوي د لسانونه به زده بشي او چې زی داخه بازدهی د دې کار
د وای. هر کال د کار په شرایط برابر 1400 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې سلویخت افغانان د بیوزلۍ لکرخې اخته ژوند کوي. خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه دا خستي او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړی دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومې هڅې پیل کړي خلک یې پوره ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم ده د کوم پروسه چې زلمی خلیزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردګار ان شاء الله بریالي کړي موږ ته ډېر د امید تمې لرو.
سراج الحق وای دوی له ډېر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډېر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلې چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوخونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیله مند شوي دي.
اوس پیل چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیرن د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوې دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو. په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات، دوی ته د افغانانو کلتور، عنعنات، طرز معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیری باز محمد دلسوزوی که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړې او اوس هم د کارتوسو ډک ملابندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دی، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ لپاره خو موږ راوتیم چې جنگ وکړو، خو څوک د جنگ نه ډېر ستړي شوي نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې موږ ته. ټول افغانان یې خراب کړي دي. باید سوله راشي زګا چې د جنگون نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دي د خبرو اترو للارې حل کړي. کونړین په داسې حال کې د سولې په اړه د روانو هڅو او کوښښونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل دپاره پاکستان، افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز 24 بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د 4 ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي.
د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز 24 بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې 200,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه رسنوی ته وویل
دا د UNDP لخوا تمویل شوی 200,000 ډالر باندې لګښت راغلی او 24 بستره شفاخانه هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي انشاءالله.
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون 4 ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
ریاست زون سره تمام مریضای 4 ولایت زون انشاءالله مریضای مقامی توبرکلوز شه درې شپ
ډېر ژر به دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درمل نه کیږي. له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکو د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا وسه چا نه کېدل بعض همدلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ته ډېره خوشاله موږ په ډېره خوشاله.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتونو فعالېدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هېواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي. اجمل اریان، ازادۍ راډیو، کندز.
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یو غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. نن کله چې پښتین د کوټې هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ. په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه لرو.
هغه ته دا وویلو چې ستا په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده. د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولې کړو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور.
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. خوس د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام لیسمت څاروان څخواوري چې لرغون پوهانو په افریقا کې څه نوې موندلې دي.
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغون پوهان وایي چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې لډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه، خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوی ډبرین وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه او د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته خبرو. خو دا وخت د مازیګر 4:30 دی. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلې او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. وروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختی ده. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمایزو پولیسو 2 سرتیري وژل شوي خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. داخل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیالۍ د اداري فساد په تور نیولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورې. قدرمن اوریدونکو او سم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د عمان ټولو لوبډله د لوبې په 30مه اوور کې په 120 منډو وسوځېده او لوبه یې په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلوده. نجیب زدران چې په دغه لوبه کې 3 منډې وکړې او 2 وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له 2 ماتو او 1 بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیونه بهر شو. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې 3-2 په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان مریض کال د قوس له 15 منټې نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري چې یادې اته لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. او هندوستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 255 منډې وکړې چې په ځواب کې آسټرالیا لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندۍ لوبډلې 300 منډې وکړې او په ټوله کې آسټرالیا لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه چې آسټرالیا لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د څلورو ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکېوالی ترلاسه کړ. تکل شوی د دوړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم دلته په خوست ولایت کې مې بینو ریاست چې دی تقریبا 500 مې بین دوی درولی دي ورته وایي چې آیات درته راځي وایي انځای پات ګنور ټول قرونه اخلاص شوي دي ورته وایي چې آیات نن ورځې سبا راځي نن ورځې سبا راځي په دغه باندې دوکه ورکوي تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کړئ وسلام
زده کنه کیسه خبر کوم ماشین مو تلور میشه تلرم میشه روان ده درې پرز به دادی لسن تاریخ دی هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری وسلام دغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره
السلام علیکم زه د بادغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه جنرال جمال الدین زوی موږ خواهش لرو دا د ماجر څخه دا هر څه کوم کو نه سیږي د فاروادي بو سره پر مخ باندې سیږي دا هر څه خلاص شي ټول د باران برای تر اوس پورې بل باران مو ستر اوس پورې د دوه سوځي هیڅ خو باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپنا کو جاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي و شي نه لري دا ټول ماشومان چې خپل د دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې یو خو په سرګو وینم دا خلک د دې څه سره مخامخ شوی دي دا خلک چې څوک څنګه خني ورکی تسل خني دي څنګه به شي ورکی نه څنګه رسېږي نه کیږي دي خو دا خلک ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي دا د هرات په منطقه کې مثلا د شرکت ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقه په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لا زر ماجر دي په دا زرو خلک کی دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم کی نه شي کی وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غاګله ازادې رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکوښو یو خلکو ل خپلوان سره د کتنې اجازه ورنکړه او نو موړې د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي په بلوچستان ایالت کې هم د ورکوښو یو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یو غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي محسن داور چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تاګ بندیز لګولی ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پښتین اوس چیرته دی
هغه به کراچۍ ناروانو کوټه ته هلته چې کوم درته درته شو کسانو پروژانو کمپو او هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول غوځېدله کوټې ته ورسېدل په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویلو چې دوی تا په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بیرته واپس ولې کړو د کوټه ایرپورټ د کراچۍ په لور نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله چې په کنسر مې ځکه چې اوس هم ما خپل مزل کول نو اوس د تابع ترور زما نو مال پر را بده نه دي کړو ما ته اوس دا وایي چې اوس دلته نه بیا تابع تر لې کی نو دا آرډر د دغه طرف نه پاسو مې د بلوچستان حکومت ته او هغه د بلوچستان د کوټه ایرپورټ نه پاسو را لګل
دا څه لامل شو د لیدې چې ولې دوی برته حالت ستانه کړه
دا ځکه چې د دې سپیشل اسوسیشن واضح او ستدل مونیسټر په دې خبره باندې د دې مخکې د کراچۍ په څنډه او په کراچۍ کې په دې حکومت له طرفه دا څنګه چې یو دغه حکم نامه جاری شوی و خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوریت ګوند د سیاسي ګوند او حکومت ته نو هغه باندې هم د کنا فشار راغلی او هغه وایي چې موږ د دې حکم نامه نه یو خبر او پس دا چې د چا طرف نه جاری شوی و خو په هر موږ دې ته واپس واخلو هغه به واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د دې استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی نو هلته هغه شانتې سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دا هغه شانتې حکم هغې جاری کړی
مندور شل تر رسیدو حل نه هغه واپس نه کړلو.
دا خو ټاکل سوی و چې دوی هلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضي غونډه ده چې هلته د میسینګ پرسنز یا د ورکو سویو کسانو د بیا موندلو غوښتنې وکړي. نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچان هم دي چې خپل خپلوان یې ورک دي.
او دا د غیر لپاره مته پر رد شروع دی په کوټه کې. نو په هغه کې هم شمولیت و ده د وطن برخه یې ستاسو نور هم چې مونږ د غورځنګ ملګري دي هغې سره هم د ملاقاتونه کول نور تنظیمي ملګرو سره هم د لیدل کتل وکړي. نو دا یو مکمله دوره وه خو ما هغه پرې نه خوښېده.
د پاکستان پوځ ویلی و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نه سي. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پوښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دوی خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو باغې په خپلو د طرفو نه د دې سم مقصد دی. خو موږ خو د شروع ورځې نه لومړۍ ورځې نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا ته رسولی دی. په دې مزل کې په دې مبارزه کې موږ نه کرښو ته کتلي دي او نه بده کې موږ ته تشه مدو او نو څومره پر خبره د کرښو د موږ په دې خبره د ظلم او د بربریت کرښې هغې ډېر مخکې کراس کړي دي. هغې نه هغې ډېر مخکې راکړ شوي دي او اوس هم په هغه مل باندې راګاري. نو کرښې د موږ ته هغې نه ښایي او موږ خو راوتې دي د دوی چې هغې واپس د کرښو نه خپل بېرته خپل مقام ته بیا ولېږو.
دا نن پیښه چې سوی ده د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د نن او په دې ورځ داسې یو کار سوی دی. نو آیا فکر کوئ چې نړیوال به ودی ستونزې ته مخ راوړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داسې یو کار کې داسې چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته راوړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوئ چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پوځ د کرښو پاړه ور کړی و؟
پاکستان پوز مخکې هم زور کړی دی. دا ډېر نمونی خبره ده. د دې نه یو زیات زور مخکې هم راغلی دی. څومره چې تاسو د نړیوال کورتونو خبره کوئ نو زما په نظر زموږ اصلي زور چې کوم دی هغه زموږ خپل ولس دی. د خپلې طاقت چې کوم دی زموږ خپل ولس دی. د نړیوال کورتونو د خپل مقصدو متعلق خپل عملیات کوي. هغې مطابق خپلې ادارې چارې او منصوبې جوړوي. په کوم شي کې د دې خپل فایده یو دغه نه یو مقصد نه نو موږ خپل ورځ په زور باندې بزو مخکې بزو. ډېر اوږده مبارزه ده. یو ډېر اوږد مزل دی. په دې کې به قسمه قسمه خلډونه راځي. په دې کې به کله موږ ایرپورټ نه واپس راستنوي کله به زموږ نومونه پیسې باندې اچوي. په یو شکل په بل شکل کې به دا کیسې روان وي. خو په هر دا د دې مبارزې د ټول مزل هېڅ د داسې دومره اسان مزل نه دی. ځکه چې موږ پته بچ دي د ډېرو زورونو خلکو لاس موږ لار موږ ولې ده ورځ ته ټول قوم ته او ټول ملګرو ته دا وایم چې اوی د حوصله ساتي همت ساتي دا راځه وو جنګ دوس او دا پروان او ان شاء الله موږ خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نوې څېړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دا شمېره تر 2018 کاله 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څېړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ستاکولم د سولې د څېړنې نړیوال انسټیټیوټ د دسمبر پر 10 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 222.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2018 کال 8.5% ډیروالی شي. د سولې په اړه دغه نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 2 د امریکا او 10 د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړ پوړي څیړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2011 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هم مهاله سوی چې روسیې د خپلو پوځي ځواکونو د عصري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډیر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطحه د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په 10 مخکښو کمپنیو کې شامله ده. یو مرستیال څیړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنۍ چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی په 2011 کال کې د وسلو پلور 10% ډیر کړی دی چې ارزښت یې 8.6 میلیارد ډالر کېږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ تر څنګ 3 نورو روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره وایي بریتانیا د لویدیځ اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکی هیواد پاته سوی دی چې 15.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 2 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه سوې چې خپل ځان یوه داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو، وسلو، د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونې وروسته راپور. چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغې له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلی دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت موین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برنس ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه وو. د سین هوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت موین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بی باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دی د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی وو او دې ته ورته خبرداری ورکړی وو. مینګ وانجو چې 46 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په 10 کال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلی دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بې ګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د سل لپاره خدای داد دوی کړه راغلی.
خدای دا د زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو پر راب کې بای در خلاصه کا.
زه دې بد مو شتروري ستړې مو شي. ده خکلو ماشومان و پلار سه خدای داده زویه گلپری خوب پکور که بی؟
او تروره کورو دانه می بیخی نغ ده چاغ ده پکور که ده درزا پام ده مخامخ کورتا که ده
شاده زویه ملمانه منه؟
وی سترکی می روخانه سانم گل تروره سترده مشه ایلا بلا چیز من غریبانو پختنه ده وکره
گل پری لوره همیشه همی پزره کیه خود چه وکم یا وزاری یم
تو که کام تروره تو پمون که حق لره رازه رازه هم دلتا دی بالکتا تکیه وکا
خدا لوره
تو صبر چه ترور گلتا میزه خلا وانگین چای واچه و
خدای دادا دا تریخ چای دی پا دی بل چای نکی دیشو دو چای دی دا ورتا چوم
جودی بدمشه گلپری تا ما تا دیواله دو شدو چای وانه چاوه
آقا وقت ما رو وروی مای صبر دی شدو پا چای بدی پخلاکم اوز دی پیاله را دی خواکا
نه جودی بدمشه اوز دی زنت کن
خدای دادا زویا دستی ما کوا گلپری امیدواره دا خفا کوایی ما اصی نه خدای ما که
جودی بدمشه سنم گلی تروری اصی تو که ور سره کوا پا گل پاری خود ده گل گذارم نکو تاسی خبال خبری سره وکی زده نلارم
گل پاری لوری زخور اغلی وما چه ده پلارگنه کردی را سره لارسی چه زر پاری لنیزده نویوینم
ولی نه بدوار استرگو ریختیات روری تالکه چه زر پاری لنه دلی دلی
السلام علیکم مولوی صاحب
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسه نه چې لکاره دی وباسم وعده مې درسره کړې ونو ذکر اغلمه
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ
مولوی صاحب زبا دا مخامخ در تکینم چستا خبری دیر خیره باندې لگی مولوی صاحب
عزت منو سی خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رشتیا مولوی صاحب پختون دیائب نی اغستاسو دا لورکیت کار چنگا شو
پا حقا پسی وگردیدم دیر خوشحالوم چی لورکی بمی دکلی خزو او انجونو تا خیر و رسیگی خو خان صاحب
نو بیا ولی دا لورکی دا معلمی خواه خانشو که چنگا
نه نه لورکی میل معلمی سر دیر مینه لری دیر خوشحاله و چی ده کلی جنو او خدو تبا دینی علم رو بخی
نو بیا مشکل پا چی شکر آغه
مشکل داده چی پا زینو ادارو که فساد او رشوت دوم را عام شوه ده چی پا مقرره و رشوت اخلی
یار مالوی صاحب زماد رو خبره ده وکره پا دیر زاینو که با یا رشوت در نغواری او یا با واسطه ور تا پیدا که
خوزه دیو مسلمان پا حس دا دواره نخوخوم نه چا ته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم
ښه نو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځه نو
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر خه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم
یاره مولوی صاحب خوشو چې زما سردم را خلاص کړه
هغه څنګه
زما ګورون ته مالمه خبره راته کوي خو زه زړه نه زړه چې څنګه وکم
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کتر پټې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي نن د موسا ګل زړه داسې باغ باغ دی ای رښتیا تاسې څه فکر کوئ ها چې سنم ګلې ادې ته به د زرپوري کورنۍ هووی او ما ته به زرپوري راکړي که نه وا بېشکه وایم هم داسې ده زرپوري به که خدای کول زما سي دا وسم هویل نو بیا خو د شک سای پاتې نسو اتن تر راج کې کې پرخ مينې لوګې پاس پتا کې کې گئی اتن تر راج کې گئی اتن په سر کې ګل دې نظر په سر پری د موسا ګل دې اتن تر راج کې گئے ها ها سنم ګل مور ستړي مسی ا کور چې داسې ونه وای چې ګل پوری در سره ونه منل
لوی سړی شي موسا ګل زویا ته خو په ګوته کې غمه یې د ګل پرې دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکه چې زه ښکل ښه نو ګل پرې نور څه ویل لري
ته درېږه زویا چې زه دلته کښېنم ګل پرې خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واک یې د چا دی ته وایښه
اول خو د زرپرې خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي
یاره که واک د زرپرې سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویا ته څه خبر یې چې زرپرې دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپرې د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپرې سره ورځم زرپرې به م ووینم او مرکه به یې وکړم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپرې نو وایه خپله انګور زرپرې وه که خدای کول انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل ادې دې نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګل موسا ګل نام زدی دې مبارک سا زرپرې دې مبارک سا زرپرې دې مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص که درځم
ښه پلار دې جار شه پخیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خوشته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دی د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کوم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما و خیار لوری پتا می پورا باور ده چه انشاء الله تعالی ودا سلار ورته پیدا کو چی خدای ته به هم مخونه سپینوی او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به هم خیر رسیگی.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196 01 01 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.